په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سره. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مظفر بازاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله څرګندونې واوري چې وایي له امریکا سره د امنیتي تړون د بحثونو راپورته کول به د هیواد امنیتي وضعیت په ښه کولو کې مرسته ونه کړي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمل اند افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ عمومي کمانډان وایي چې طالبان د افغان حکومت د سولې وړاندیز ونه مني، د دې ډلې پر ضد به جګړه شدید کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسلوال وشوي. اخوا وسلوالو بیا په بادغیس او فراه ولایتونو کې د پولیسو پر پوستو په بریدونو کې لږ تر لږه 60 تنه پولیس سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د جنوبي چین په جنوبي ولایت ګوانګډونګ کې د سمندري طوفان را رسیدو مخکې چارواکو له 40 لکو زیات خلک له سیمې ایستلي. په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ د ماموریت عمومي کمانډان وایي چې طالبان د افغان حکومت د سولې وړاندیز ونه مني، د دې ډلې پر ضد به جګړه شدید کړي. جنرال سکاټ میلر د سرګندونی په پروان کې په یو غونډه کې کړي او زیاته کړي ده امریکا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره پوځي حضور لري. نو موري په دې غونډه کې ویل دی وی که چیرې طالبان د جګړې لار غوړه کړی موږ به ورسره جګړه وکړو. که چیرې دوی پروان کې وي، هغه کندهار کې وي، که وردګو کې وي او که کاپیسا کې وي، خو موږ به یې په وړاندې وجنګیږو. پروان ته د سفر پر مهال د ناتو د امریکایي قومندان په چاریکارو کې په هغه غونډه کې برخه اخیستې وه چې پکې د کابل د شمالي ولایتونو قومي مشرانو په ولسي جرګه کې د دې ولایتونو استازو او دولتي چارواکو برخه لرله. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي په دې غونډه کې د کابل د شمال د ولایتونو یو شمېر استازو په افغانستان کې د ناتو له عمومي قومندان وغوښتل چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د ترهګرۍ د زالو پر ضد لازم اقدامات وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروزي کومندوي او هوایي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي او وطن نورې ټپیان کړي. د دفاع وزارت څخه د دوشنبه د ورځې په سهار په یو خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د یک شنبه د ورځې راهیسې 14 شریک تاروزي عملیات، 115 کومندوي عملیات او 9 هوایي بریدونه شوي دي. دا کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تیره شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی دی چې د داعش د یو ځای قمندان په شمول څو تنه وژلي. د کونړ امنیتي قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان عیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د وټپور ولسوالۍ اړوند د کندیل په ځنګلي لرې پرته سیمه کې ځکني عملیات کړي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې د یو قمندان بزر په شمول 3 تنه وژلي او 2 تنه نور یې له ځان سره بیولي. په عین وخت کې د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې 2 تنه داعشیان وژل شوي. له بادغیس څخه رپورټونه وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د هرات او بادغیس ترمنځ بند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرو کنډک قمندان عبدالحکیم مودودي د څلورو پولیس سرتیرو سره وژل شوی او 8 تنه نور سرتیري ټپیان شوي. ښاغلي ملکزي وویل چې په جګړه کې د طالبانو لوري ته 22 کسان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم نن د وزیرانو د شورا غونډې په پیل کې د بادغیس ته پیښ یادونه وکړه. دوی تیر شپه هم په بادغیس کې د دښمن په عملیاتو کې یو قومي مشر عبدالحکیم چې په عین حال کې پولیسو کې هم دنده لرله وژل شوی دی چې روح ته یې دعا کوو. په عین حال کې په بادغیس کې د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل دا 200 په شاوخوا کې طالب وسلوالو د بند سبزک پر پوستو بریدونو کې برخه لرله چې د بادغیس او هرات له شمیر سیمو ولسوالو یې راټول شوي وو. له فراه ولایت څخه هم په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په بالا بلوک او پشترود ولسوالیو کې پر 3 پوستو بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري پکې وژل شوي. له فراه څخه نن هم د نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وایي له سریلانکا سره یې د نننۍ لوبې لپاره ښه چمتووالی نیولی. د افغانستان او سریلانکا کرکټ لوبډلې نن د آسیایي جام په سیالیو کې سره مخ کیږي. دا لوبې په عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې کیږي. د افغانستان د ملي ټیم وتلي توپ اچونکي راشد خان د دې لوبې په اړه وویل د توپ اچونې او توپ وهنې لپاره ښه لوبغاړي لري او تمه یې دا ده چې په نننۍ لوبه کې به ښه ولوبېږي.
We just need to focus on playing good cricket.
دا وای موږ ارتیا لرو چې د خېلو په ترسره کولو ډیر تمرکز وکړو. مهمه نه ده چې نتیجه به څه وي، خو موږ باید په دې تمرکز وکړو چې خلو به ترسره کړو. افغانستان د آسیا جام په بی ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره مخامخ دی. د دې لوبو په ای ګروپ کې هند، پاکستان او هنګ کانګ شامل دي. د چین په جنوبي ولایت ګوانګډونګ کې د سمندري طوفان د رارسېدو مخکې چارواکو نږدې 2.5 میلیونه وګړي له سیمې څخه ایستلي. د منخود په نوم د ټایفون یا سمندري طوفان مخکې له دې چې فلیپین او هنګ کانګ کې لسګونه کسان ووژني، هنګ کانګي چارواکو نن په ځپل شوو سیمو کې حالات کړکېچن وبلله. ویل چې شاوخوا 300 کسان ټپیان شوي هم دي. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن مقدونیه ته رسیدلی. نوموړي خبرداری ورکړی چې روسیه هڅه کوي له پیسو او نفوس څخه په کار اخیستلو د پخوانۍ یوګوسلاویا د دې جمهوریت د نوم د بدلون پر سر راتلونکي ټول پوښتنې په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې په واوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي له امریکا سره د ترسره شوي امنیتي تړون په اړه بحثونه راپورته کول نسي کولای د هیواد امنیت په شکولو کې مرسته وکړي.
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی که در لوی جرگه تایید شد و دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمی کنم که کمکی به وضع امنیتی کشور ما می کنه.
په همدې تړاو د پوځي چارو تحلیلگران سوایي
بدون شک په دې کې بهرني لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تاسو ول چې ولسی جرګه هم په دوه درې بخشو تقسیم شو. په دې مواردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د دې مخالفت کوي.
بلخ د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې خبرو لپاره مخکینی شرطونه د سولې بهیر سختوي. د دې شورا د اجرایه پلاوي غړی محمد اسماعیل قسمیا
دا یو پرنسیپ دی مون سره مون مخ تر مخ کوم هغه شرطونه چې دی نه لرو، یعنی بیل قید او شرط مون د خبراتر په میز باندې کین.
دغه داسې په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی دی. که وختونو راپورونه هم درته لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر غونه راډیوي ډرامه سته مینوال دی خبر وي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې مسایل مطرح کول د امنیت له شوالي سره مرسته نسي کولی. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې د رسنیو سره خبرې کولې وویل چې ځینې کسان د شخصي اهدافو لپاره دغه مسایل مطرح کوي. د افغانستان ولسي جرګې تېره چهارشنبه پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دې پر امنیتي سند بیا کتنه وسي. رحمت الله افغان نور تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون د بیا کتنې موضوع د شخصي هدفونو پر بنسټ راپورته شوې ده. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتي
هغه وایي د داسې امنیتي تړون تر پوښتنې لاندې راوستل چې په لویه جرګه کې تایید شوی او د ملي وحدت حکومت په لومړیو ورځو کې لاسلیک شوی د شخصي اهدافو لپاره دغه مسله مطرح کول فکر نه کوم چې د و د امنیتی وضعیت له خوالی سره مرسته وکړي
یا به بهبود وضعیت امنیتی میکنه.
دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې د تیرې چهارشنبه د ورځې په غونډه کې چې مشري د لومړي مرستیال همایون په غاړه و پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د پر امنیتي سند بیا کتنه وسی. خو د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د دغه جرګې یو شمېر غړیو بیا وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې شوې پریکړه قانوني نه ده او د عمل د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورونایو دندو د اصولو خلاف عمل ده. د یادونه ده چې د ولسی جرګې لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د بیا کتنې موضوع هممهاله د حکومت د یو شمیر مخالفو سیاسونو لخوا هم بدرګه سوه. له ځینو اختلافونو سره سره د دغه تړون په اړه د حمید کرزي د حکومت په وروستیو کې د مشورتي لوی جرګې لخوا هوکړه وسوه، خو د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې لاسلیک سو. پوخوانی افغان سناتور رونا ترین وای د تړون د مادو له مخې د تړون دواړه خواوې د تړون بیا کتنه ایجابوي، خو په خبره پدې کې باید ډېر احتیاط وسی.
امنیتی تړون باندې تجدید نظر کول د افغانستان د خلکو حق دی، لیکن په یو داسې مناسب شکل باندې چې هغه د افغانستان اقتصاد ته ضربه ورنه کړي، د افغانستان سیاسي بین المللي سیاسي ارزښتو ته ضربه ورنه کړي، په دغه یو شکل باندې زموږ مشران باید پر دې باندې غور او بررسي وکړي.
عبدالله عبدالله وای په دې کې شک نشته چې د افغانستان دښمنان د غسنت په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د شتون لپاره یو بهانه بولي، خو په خبره افغانستان اوس هم د بیلابیلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخ دی. اجرایي رئیس ټینګار وکړ چې افغانان هڅه کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپل هیواد امنیت په خپله او وساتي.
په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې ولسی جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسون او اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی امنیتي تړون امنیتي او دفاعي تړون لغوه کړي. له دې ډلې محمد اګل مجاهد دی چې لغه سره زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي چې د ولسی جرګې وروستۍ پریکړه او د عبدالله عبدالله څرګندونې چې د دغه سند بیا څېړنه بې ګټې بللې ده څنګه ارزوي؟
دا تړون اصلا د افغانستان یو لویه جرګه چې په افغانستان کې دایر سو هغې تصویب کړی و، بعدن په دې باندې خبرې شوې وې. بالاخره جهاد محمود ولسمشر په لومړي سر د حکومت کې دا تړون امضا شو. په هغه وخت کې دې باندې عجله ډېره وشوه، باید په دې باندې ډېر کار شوی وای چې د افغانستان منافع باندې نظر نیول شوی وای. متاسفانه دغه تړون د افغانستان دپاره زیاتې ګټې په مد نظر ونه نیول شوې او یا یې ګټې رانه وړي افغانستان ته. تاسو خبر یاستئ چې افغانستان په دې تړون کې یوه ماده هم داده چې که په افغانستان باندې کوم بهرنی هیواد تجاوز کوي، نو افغانستان د افغانستان د خاورې نه او د افغانستان د حاکمیت نه امریکایان به دلته مرسته کوي او د افغانستان به دفاع کوي. چې دا ونه شوه، تاسو د پاکستان راکټي بریدونه په درې څلور کلو کې متواتر په پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کونړ، نورستان او کندهار کې ولیدل، اما هیچا حتی غږ پورته نه کوي چې بهرنۍ تیاری راځي، ناشناس تیاری خلک دي، اما امریکایانو په دې کې هیڅ نوی اقدام ونه کړ تر ننه پورې.
مجاهد صاحب، عبدالله عبدالله په یو ډول باندې د غنن چې کومې خبرې وکړي په دې کې دا هم ویل چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او په دې سره ځکه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بهرني پوځیان میشت وي، بهرني ځواکونه دي میشت وي. تاسو نظر څه دی چې رښتیا هم ولسی جرګه د پردیو په لمسون باندې دا کار کوي که څنګه؟
بدون شک په دې کې بهرني لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تاسو ولیدل چې ولسی جرګه هم په دوه درې بخشو تقسیم شوه. په دې موردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د مخالفت کوي، اما په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې دغه تړون یعنی هیڅوک هیڅ افغان حاضر نه دی چې بهرنیان په افغانستان کې میشت اوسیږي. ولی دا اړ لري دې ته چې موږ افغانان تر کومه حده خپل منځ کې اتفاق لرو، خپل منځ کې یووالی لرو، خپل وطن خپله جوړو. تاسو یې په افغانستان کې د سلو کلو آخر کې د اماني حکومت ونړاو، د کفري دی، د نادرشاه حکومت ونړاو، د مستبد دی، د حبیب الله حکومت ونړاو، د سقوي دی، د ظاهر شاه حکومت ونړاو، د شاهي مطلقه ده، موږ نه غواړو جمهوریت د داوود خان مستبد دی، فیلی حکومت باندې وای زاد امریکایان حکومت دی. پس من غواړم تر هغه حکومت من د تر هغه وخت چې خپل افغانان یو بوټی نسی بدون شک بهرانیان بدل دی. د بهرانیانو د وشیدو مخالف زه هم يم، نه غواړم چې بهرانیان په افغانستان کې مجر بیا و شي.
د افغانستان ولسی جرګې دغه پریکړه په داسې حال کې وکړه چې په روسیو کې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب شول او دوی د همدغه امنیتي حالاتو د خرابېدو په غبرګون کې دا پریکړه وکړه. وی ویل چې دغه سند د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې مثبت تاثیر نه دی درلودلی. ستاسو په نظر باندې دغه سند د افغانستان د اوسنۍ امنیتي حالاتو پورې څومره اړه لري؟ فکر کوئ چې دغه سند باید دغه اوسنۍ حالات ښه کړي کنه؟ د افغانستان اوسنۍ نامنې چې دا د نور
بدون شک نور آباد هم لري او دا سند هم یو څه ناڅه د افغانستان نامنې ته زیاته لمن ولې ځکه هغه هیوادونه چې دلته خپل ګټې په افغانستان کې بوري ګوري هغه نه غواړي چې امریکایان دلته مطلقا په افغانستان کې پاتې شي، ځکه دوی وایي چې امریکایان چې دلته یې موږ د افغانستان معدن استایسو په افغانستان کې مداخله کولای شو، دلته پاکستان لاسوانه کوي، دلته ایران لاسوانه کوي، دلته روسیا او چین نور هیوادونه لاسوانه کوي. نه غواړي چې امریکایان دلته په افغانستان کې معاهده ولري یا قرارداد ولري یا دلته دوی اډي ولري یا دوی دلته پاتې شي.
د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفترونو تړل د دغه بهیر له شفافیت سره هیڅ ډول مرسته نسي کولی. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې خبرې کولی ټینګار وکړ چې له بایومیټریک سیستم څخه د ګټه اخیستنې لپاره اقدام سوی دی او که چیرې د عملي کېدو لپاره ملاحظات موجود وي د بحث وړ مسله ده. ناچیا ساپۍ په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په ولایتونو کې د سیاسي ګوندونو او یو شمېر سیاسي جریانونو لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ساحوي دفترونو د دروازو تړل کېدل او اعتراضونه د حکومت له غبرګون سره مخ شوي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي دغه کړنې له ملي پروسې څخه د ملاتړ پر ځای یادې پروسې ته زیان رسوي. ښاغلي عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو شفافیت د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلیت لري چې د خپل خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره د غستونزه د خبرو له لارې هواره کړي.
له بایومیټریک سیستم څخه ګټه اخیستل چې د ګوندونو غوښتنه ده، موږ هم پرې باوري یو چې دا له شفافیت سره مرسته کوي. که چیرې د سیستم د عملي کېدو په وړاندې ملاحظات وي، د بحث وړ موضوع ده. خو په اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتي دفترونو تړل د پروسې شفافیت سره مرسته نسي کولای او موږ هیله من یو چې د غستونزه ته رسیدګي
اجرائیه رئیس د غندخنی په داسې حال کې مطرح کوي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف د حکومت له لورې د دوی د غوښتنو د نه منل کېدو په غبرګون کې د شنبې په ورځ په څلورو ولایتونو هرات، کندهار، کندز او بلخ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو دروازې وتړلې. خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي د دغه کمیسون دفتر په هرات ولایت کې بیرته پرانیستی او ټینګار کوي چې دوی به د امنیت د ټینګښت او د ورته کړنو د مخنیوي لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف خبرداري ورکړی کچېرې غوښتنې د انتخاباتي نظام د بدلون له بایومیټریک سیستم څخه د ګټه اخیستنې او د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر د باطلولو په اړه ونه منل شي، د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه به ونیسي. خو د انتخاباتو سرونکي بنسټونه د انتخاباتو نیټې ته په پام وایي چې دغه غوښتنې له منطق څخه لرې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د حکومت له لورې د ستونزې په هواري ټینګار کوي او سیاسي جریانونه هم د انتخاباتو پر سر د لانجه هواري ترابولي.
انتخابات یو ملي پروسه ده او د امنیتي ادارو په ځانګړي ډول د دولت مکلفیت دی چې د دغه بهیر امنیت جدي ونیسي. سیاسيون او مخکخه کسان باید له دولت سره همکاري وکړي او د حکومت رهبری هم باید سیاسيون له ځان سره ولري ترڅو انتخابات په ښه توګه ترسره شي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته نږدې یو میاشت وخت پاتې دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم د بشپړ چمتووالي خبره کوي. د دغه کمیسون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیڅ ډول حسبه د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونه نیسي، خو په خبره یې حکومت باید د دغه بهیر په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفترونو د تړل کېدو په اړه مو د افغان حکومت اجرائیه رئیس د څرګندونو په اړه واورېدل. بلخ یو له هغه ولایتونو دی چې د تېرې اونۍ د سه شنبې ورځې راهیسې د لوی ملي ائتلاف غړو د دغه کمیسیون په فعالیت بندیز لګولی دی. په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دفتر مشر فضل احمد حیاتی ازادي راډیو ته نن وویل چې د ستونزې د حل په خاطر دوی د بلخ امنیه قوماندانۍ او والي دفتر سره خبرې کړې دي، خو تر دې دمه د کمیسیون د دروازې د بیرته پرانستلو په خاطر هیڅ ډول عملي اقدامات نه دي ترسره شوي. مجیب رحمان حبیب سیله مزار شریف څخه راپور راکوي.
په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د صحاوي دفتر مسؤلان د یاد کمیسیون د فعالیت بندېدو او د ټاکنې په پروسه کې د ځنډ د راتلو په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دفتر مشر فضل احمد حیاتي وایي چې د تېر اونۍ د سه‌شنبه ورځې راهیسې د لوی ملي ائتلاف پلویانو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دروازې بندې کړي او د یاد کمیسیون کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی حیاتي وویل چې د کمیسیون د بیرته فعالیت د پیلېدو په خاطر یې د بلخ سیمه ییز حکومت او امنیه قمندانۍ څخه د مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول عملي اقدامات نه دي ترسره شوي. فضل احمد حیاتي وایي چې د دې لورو سره لا هم د دوی خبرې دوام لري.
یعنی
تا به حال در به کمیسیون مستقل انتخابات بساز؟
بله بله.
د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان دورانی وایي چې پولیس په هڅه کې دي تر څو رامنځته شوې ستونزه په مسالمت‌آمیز توګه او د مذاکرې له لارې حل کړي. دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د حل په صورت کې به کمیسیون ډېر ژر خپل فعالیت له سره پیل کړي. دورانی یې په اړه وایي
لازم در مذاکره است، ان شاء الله امیدوار هستیم به زودتر این فساد ان شاء الله صلح‌آمیز، اما که ولایت ما همه مسائل صلح‌آمیز حل کرده، این مسائل صلح‌آمیز حل شوه و دروازه کمیسیون انتخابات باز شوه.
په همدې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي هم وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون فعالیت باید ژر تر ژره بیرته پیل شي تر څو د پارلماني او ولسمشریزو ټاکنو پر وخت ترسره کېدو کې ځنډ رانه شي. د بلخ اوسیدونکي وایي چې ځینې سیاسي څېرې او حلقات د دې په هڅه کې دي تر څو د یوې ملي پروسې پر وړاندې د خنډ په جوړولو سره خپلې شخصي ګټې تامین کړي او د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي. د مزار شریف دوه تن اوسیدونکي په دې نظر دي.
ائتلاف بزرگ ملی به خاطر منافع رهبرشان میخواد با سرنوشت مردم بازی کنه و انتخابات را تاخیر بنده.
دو سه نفر که از دولت بیرون ساخته شده به خاطر کسب منافع پلیس ملی را به خطر میندازه.
در مزار شریف اوسیدون که مرکزی حکومت څخه هم غواړي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون استقلالیت په پام کې نیولو سره هیڅ یو زورواکي او وسلوال ته د ټاکنو په بهیر کې د مداخله اجازه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د جمعیت ګوند اجرایی مشر او د لوی ملي ائتلاف غړي حتم محمد نور اعلان وکړ چې ټاکنو کې د نشفافیت په صورت کې به د ټاکنو د ترسره کېدو مخه ونیسي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي رادیو، مزار شریف.
زما رایه، زما حق.
نیوان در اسوالی مواد پرون در سخلاسی بیدی
مونگا میرمانی بیا آغا میرمانی
من هز رئیز دالشا چه دقا اینجان دیده با کمیسون
د میزان د اتمیشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
اوس په ورسو د سولې اړوند یو موضوع ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې د خبرو لپاره مخکینی شرطونه د سولې بهیر سختوي. د یادې شورا د اجرایی پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو اترو تر پیل د مخه باید شرطونه نه د حکومت او نه د مقابل لوري لپاره پکار دي. په دې اړه یوسف ستران تحصیل راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو د پیل په خاطر د طالبانو هر ډول غوښتنې وار له مخه شرطونه ګڼي وایي چې دا کار د سولې لار سختوي. د یادې شورا د اجرایی پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو اترو تر پیل د مخه باید شرطونه نه وي موجود.
دا یو پرنسپ دی موږ سره چې د سولې پروسه یو ملي او افغاني پروسه ده او خبرو اترې چې هم کیږي باید بین الافغانی بی. او بل پرنسیب داده ای چه مون مخ تر مخ کم اغا شرطونه چی دی نلرو، یعنی بیل قید او شرط مون در خبراتر پر میز باندی کینو.
دا څرګندونه داسې مال کیږي چې رویټر خبری اژانس ویلي یو شمیر طالب چارواکو ورسره د مذاکراتو د پیل په اړه ځینې موضوعات شریک کړي دي. د غیر رسنیو چې وروسته بیا راپور د طالبانو لخوا له حقیقت لري بلل شوی ویلي طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره د انس حقانی په شمول د ځینو طالب زندانیانو د خلاصېدو شرط مطرح کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له طالبانو سره له څو طریقه اړیکې لري، خو د خبرو له پیل مخکې ورته شرطونه د منلو وړ نه دي. ښاغلی قاسم یار وایي د بهرنیو ځواکونو وتل طالب بندیانو خلاصون په قدرت کې د څرنګه شاملې دو تګلارې تل د بحث وړ موضوعات وي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد بیا د دوشنبې پورځ ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د سولې هر ډول خبرې او د شرطونو په اړه بیان افواهات بو بلل. له دې سره کدا خبرې جریان پیدا کړي، آیا حکومت به د جګړې په ډګر کې نیول شوي طالب زندانیان چې په ځینو یې د اعدام حکم هم جاری شوی خوشي کړي؟ د حقوق پوهانو د ټولنې مرسیال عبدالسبحان مصبا وایي له حق العبد و راخوا په نورو جرمي مسایلو کې ولسمشر دا صلاحیت لري.
که یو څوک چیرته له خلکو سره ستونزې لري نو په دې حق نه دولت په دې کې فیصله کولی شي نه طالبان کولی شي. خو هغه د حق الله موضوع چې جرمي مسایل ورپورې اړه لري دا دولت پورې اړوند خبرې دي او دولت په دې کې کولی شي ولسمشر کولی شي چې هغه
د افغانستان د سولې پروسې اوږد مزل هیلې خوشبینۍ خو بیا د جګړې د کلو خواو د یو لوري لخوا رد ځواب سولې ته د رسېدو په خاطر د افغانانو باورونه زیانمن کړي. خو د سولې عالي شورا وایي دا چې امریکا اوس د سولې د خبرو د زمینې برابرولو په لټه کې ده، دوی ورته ډېر هیله مند دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی جنرال قمر جاوید بجوا وروسته له هغه چین ته ځي چې د پاکستان د نوي حکومت یو وزیر د چین د ورېښمو د پروژې پر سر اندېښنه څرګنده کړې ده. نوریاس نوري نور تفصیل راکوي.
د پاکستان پوځ ویلي چې د دې هیواد د پوځ لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا له چین څخه درې ورځنۍ کتنه د یکشنبې په ورځ پیل کړه. بجوا د پاکستان تر ټولو جګ پوړی چارواکی دی چې د نوي صدر اعظم په توګه د عمران خان د کار له پیلېدو وروسته له خپل نږدې متحد چین څخه کتنه ترسره کوي. د پوځ ویان جنرال آصف غفور د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټري بیان کې وویل چې د پوځ لوی درسیز به د خپل چینایي ساري په ګډون له یو شمېر چینایي مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د پوځ ویان دغه لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د رویترز خبري آژانس راپور له مخې بجوا اکثره وختونه د نړۍ له مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کوي، او دا ځکه چې د پاکستان پوځ له اندازې زیات په دې د اټومي وسلو لرونکي هیواد کې پر امنیتي چارو کنټرول لري او د بهرني سیاست په اړه سترې پریکړې هم د پوځ په اشاره کېږي. د راپور له مخې د پاکستان د پوځ لوی درسیز هیله مند دی چې په دې سفر کې هغه اندېښنې لرې کړي چې د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر وروستیو څرګندونو په پیکینګ کې زیږولې دي. د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د سوداګرۍ وزیر عبدالرازق داود تېر اونۍ ویلي وو چې په پاکستان کې د یو کال په مخه د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه وځنډول شي. دا د چین د یو کمربند یوې لارې د لویې پروژې د پاکستان برخه ده چې د چین د ورېښمو د لرغونې لارې بیا احیا کول هم پکې شامل دي. پیکینګ د یو کمربند نوې لارې د پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د بنسټیزو تاسیساتو په برخه کې د شاوخوا 8 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. داود له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې دغه راز وویل چې د پخواني حکومت لخوا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز قرارداد غیر عادلانه ترتیب شوی او هغه له حده زیات د چین په ګټه دی. ښاغلي داود وروسته وویل چې د ده دغه څرګندونې له متن څخه ایستل شوي خو د رښتینولۍ په اړه اعتراض نه لري. پاکستان د سوداګرۍ د وزیر دغه انتقادي څرګندونې وروسته له هغې خپرېږي چې د چین دولتي کانسلر او د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای له پاکستان څخه کتنه ترسره کړې او دواړو لورو یو ځل بیا پر دې تاکید کړی و چې د پیکینګ په مرسته دغه پروژه د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د پاکستان حکومت د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې غواړي په دې پروژه کې ځینې نورې پروژې هم شامل شي چې په ټولنه کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د هغه اجندا ده چې د عمران خان د نوې ادارې له پالیسۍ سره سر خوري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه نذیر الله افغان یم د زابل ولایت د شایسته ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور د شایسته ولسوالۍ کې ډېر غټ پل پر د عمومي سړک شو الوزول دي. خاجه مکوانان ډېر تکلیف سره دي، خلک ډېر په تکلیف کې سره تېره ورځ دوه یو مټر شپه کا بله ورځ بل مټر څو شپه سو نه دا سړک دغه د امنیت دي کوشتي مرکز نه طالبان څه دا غوښتنه چې دوی ویل چې موږ کارونه سړک نه تخریب وو او پلونه نه پټاو نو دا ټول دې څنګه پټاو کړی چې دا دې څنګه تنو چې حکومت یې ورسره نو چې طالبان په خپل ملګري سره نو چې طالبان په دې کې پاکستانیان څنګه په هغه افغانستان د څو مختلفو کار نه پیږي لکه خپل یا بلچک یا سړک د کارونه دې تخریب وي.
السلام علیکم، زه عبدالرحیم یم، زه د ورنا جنګ اسلامي
هلمند ولایت څخه خبره کوم. په هلمند ولایت کې دا خبرې کوي چارواکي کوي چې کالدار دې بند دی. د کالدار کاروبار ټول په کالدار دی. نو کالدار چې د غون افغاني اور خو د غون افغاني نه څه چې دا کالدار افغاني شي دوم دا خبره ده ټول د پاکستان سره دغه د مال ټول په کالدار خپرې د فروش کېږي. که چېرې دا خبرې کالدار بند شي نو دا د غریبان